محترمو اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
سلامونه، سحر مو نیکمرغه. د تهران ریډیو درنوردونکو هیله لرم چې نیکمرغه سحر مو پیل کړی وي. نن د سه شنبه ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې 22 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 14 نیټې سره سمن خوري. زیاته ولخ ګڼه یم او د اوسمهال په یو څه خپرونه کې ستاسي د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو، د معمول په څیر به د نن په یو څه خپرونه کې هم درته د ایران نمبر پسې د افغانستان بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به درته د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتی بدلونونه پر سیمه ایز ثبات اغیزې تر عنوان لاندې یو سیاسي تفسیر بلرو. بیا به تر ته ستاسو د خوښې خپرونه هر کله راشه وړاندې شي چې پکې ستاسو را لیکل شوي غږیز او لیکنی پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. د نن ورځې د یو ساعته خپرونې وروستی پروګرام به مو د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وي چې زموږ همکاران به درته هغه پروګرام هم وړاندې کړي. امید لرم چې یو ساعت تر پای راسره ملتیا وکړي او راټول شوي مطالب مو د خوښې وړ وګرځېږي. مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورځو یوې لنډې دمې ته او له دمې وروسته به د خبرونو سرټکو سره ستاسې خدمت کې حاضر. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړئ د محل خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر مقاومت تل پایدار او بریالی دی. د افغانستان او ایران ترمنځ ترانزیټي همکاري پراختیا مومي. حماس وایي منځګړي دي د اشغالګرو چلند وڅاري. او ډونالډ ټرمپ ته د مددوف خبرداری، اوکرین ته د ټاماهاک لیګل به فاجعه بار وي. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ملي امنیت د لوړ شورا منشي د فلسطینی خلکو لخوا د آزاد شوو بندیانو د هرکلی په اشاره سره لیکلي مقاومت تل پایدار او بریالی دی. د ایران خبریال د راپور له مخې علي لاریجاني په خپل شخصي ایکس پاڼه کې لیکلي د فلسطین د شجاع او مظلومو خلکو پر شور اوازې مهرکلي مراسم د آزاد شوو بندیانو څخه خودلی چې کوم خوا بریالی دی. هغه زیاته کړي سوهینستي رژیم اوس په انځورونو کې ګوري چې وروسته له دوه کلونو وحشیانه وژنو د حماس او مقاومت ځای د خلکو زړونو کې څنګه لوړ شوی دی. لاریجاني په پای کې لیکلي مقاومت تل پایداره او بریالی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحد ساتنې قومندان د کویت د ساحلي ګارد د عملیاتو د عمومي مدیر مرستیال سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ګډو سرحدونو امنیت تامین او سمندري جرمونو سره د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ساتنې قومندان سردار احمد علي ګودرزي د کویت د ساحلي ګارد د عملیاتو د عمومي مدیر مرستیال خالد سالم سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دیني او فرهنګي مشترکاتو په شتون ټینګار وکړ. ویل د دیني او سیاسي مشترکاتو سربیره باید سرحدي تعاملات او ګډې همکارۍ هم پراختیا ومومي. د ایران د او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري پراختیا مومي. د نیمروز والی محمد قاسم خالد د افغانستان د یو شمیر سوداګرو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان او د ایران ترمنځ ترانزیټي همکاریو پراختیا مومي. نوموړي د افغانستان د یو شمیر سوداګرو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د ملک په سرحد کې د حمل و نقل او ترانزیټ اړوند ستونزې حل کیږي او د افغانستان او ایران ترمنځ ترانزیتي همکاري پراختیا مومي. د ملک لارا د ایران افغانستان ترمنځ د سرحدي لارو څخه یو ده چې د سوداګریزو توکو یو برخه له دې لارې تیریږي. د ایران افغانستان سرحدي لارو په ترانزیت او د توکو حمل کې ځینې ستونزې شتون لري. د سوداګریزو توکو بار کمیونونه درېدل او په ګمرکونو کې اداري پړاوو کې پیچلتیا وي. د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت او ترانزیت پراختیا پر وړاندې تر ټولو سترې ستونزې بلل شوې دي. د ایران اسلامي جمهوریت غواړي په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یو ستره سړکونه جوړ کړي. د چارواکو په وینا دا سړکونه به د کرنیزو سکتور له ودې او پرمختګ سره مرسته وکړي. محمد آصف شینواری له افغانستانه راپور لري.
د ایران اسلامي جمهوریت غواړي په ختیځ ولایتونو کې یو ستره سړه خونه جوړه کړي. د چارواکو پروانه دا سړه خونه به د کرنې سکتور له ودې او پرمختګ سره مرسته وکړي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل مجید رضا پناه د ننګرهار له مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی سره د پیژندګلوۍ په ناسته کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او کلتوري اړیکو د پیاوړتیا پر ټینګار سربېره وویل د ایران اسلامي جمهوریت غواړي په ختیځ ولایتونو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه همکاري یو ستره سړه خونه جوړه کړي. هغه د ولایت له مرستیال نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. وویل که په دې سیمه کې خصوصي سکتور مرستې کولی شي، دوی چمتو دي چې په ګډه ورسره د یوې سترې سړې خونې په جوړولو کې مرسته وکړي. ښاغلي رضا پناه وویل د دې سړې خونې جوړول به په سیمه کې د کرنیزو فعالیتونو د لا غوړېدا او همدارنګه خلکو ته د کاري زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي.
د کنار موضوعاتی که مطرح شد، موضوع همکاری اقتصادی مطرح شد که ما پیشنهاد دادیم با توجه به نیاز منطقه مشرقی به یک سردخانه، حاضریم که اگر طرف افغانستان هم سرمایه گذار پیدا بشه و یک پروژه در قالب سرمایه گذاری مشترک تعریف بشه، حاضریم پیگیریاشو انجام بدیم و پروژه رو به عنوان یک پروژه‌ای که میتونیم روش کار بکنیم و احداثش رو در واقع مطالعه کنیم و اجرایی بکنیم در نظر بگیریم. البته ما میدونیم مشکل برق اینجا مشکل جدی است و به آقای معین والی هم عرض کردیم که مشکل برق باید حل بشه و یه جوری طراحی بشه که فعلا در مرحله پیشنهاد دادیم و امیدواریم که به نتیجه برسه و کار پیش بره. قدم‌های بزرگ همیشه با قدم‌های کوچیک برداشته شدن و امیدواریم با همکاری که مقامات استانداری ننگرهار هم انجام میدن ما بتونیم یه قدمی برداریم برای در واقع احداث سردخانه. اداره سردخانه به رونق اقتصادی، به ایجاد اشتغال برای مردم این استان و همچنین یک زمینه همکاری بسیار خوب بین دو کشور میتونه باشه.
ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله مصطفی له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو په ځانګړي توګه په ختیځو ولایتونو کې د طبیعي پیښو پر مهال له جرمنو شو سره تر سره کړو مرستو پر قدرونې سربېره وویل ایران او افغانستان د دوه اسلامي ګاونډي هېوادونو په توګه چې تلې د اړتیا پر مهال د یو بل لاسنیوی کړی په خپلو کې ګڼې ګډې موخې لري. مرستیال والی په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل ته په هره برخه کې د همکاریو او اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. حماس وای چې منځګړی دی د اشغالګرو چلند وساري. د حماس جنبشویان د غزې تړانګې پر ضد د جګړې د درولو په اړه د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی او له منځګړو خواوې غوښتي چې د اشغالګری رژیم چلند څارنه وکړي. د اسنا خبری اژانس د راپور له مخې د حماس جنبشویان حازم قاسم په یو بیان کې له منځګړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د اشغالګری رژیم چلند وساري او د غزې تړانګې بریدونه د بیا پیلیدو تضمین ورکړي. د حماس ویان د دې بیان په دوام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا هرکلی کړی چې په روښانه توګه یې د غزې تړانګې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو تاییدي کړې ده. د عراق لومړی وزیر مصر ته خبرداری ورکړی که نتنیاهو په شرم الشیخ ناسته کې ګډون وکړي ناسته به پرېږدي. د دوشنبې په ورځ ایرنا د عراقي رسنیو له قوله راپور ورکړ چې د عراق لومړی وزیر محمد شیاول سودانی چې د شرم الشیخ ناستې لپاره مصر ته تللی کوربه هیواد ته خبر ورکړ که نتنیاهو په دې ناسته کې ګډون وکړي له ناستې به ووځي. په ورته وخت کې د عراق د صدر جریان مشر په شرم الشیخ غونډه کې د دغه هیواد د لومړي وزیر د ګډون په اړه ویل چې د عراق لومړی وزیر ګډون د شرم ځای دی. شاید د عادي کولو اعلان یا د دوو دولتونو حل لاسلیک پیل وي. مقتدی صدر ټینګار وکړ چې د هغه کسانو لپاره چې د حماس د ملاتړ ادعا لري شرم آور دی چې لومړي وزیر په داسې ناسته کې ګډون وکړي چې شاید نتنیاهو پکې ګډون ولري. دا په داسې حال کې ده چې د سوینیستي رژیم تلویزیون پرون سهار اعلان وکړ چې د دې رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو شرمول شیخ ته خپل سفر لغوه کړی دی. د نتنیاهو دفتر هم اعلان کړی چې هغه به په یادی ناسته کې ګډون ونه کړي. په شرمول شیخ ناسته کې د هیوادونو مشران لکه امریکا، فرانسه، المان، ایټالیا، انګلستان، کاناډا، ترکیه، اردن، قطر، سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان ګډون لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پیکینګ په وړاندې د امریکا د چلند په اړه خبرداری ورکړی دی او اعلان یې کړی چې واشنگټن باید خپلې تېروتنې اصلاح کړي. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه اونیز خبری کانفرانس کې د دې موضوع په اړه وویل چې پیکینګ د متحده ایالاتو د نوي تحریمونو پر وړاندې قاطعانه مخالفت کوي او هر هغه څه به وکړي چې د خپلو مشروع حقونو او د ګټو د ساتنې لپاره اړین وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه د لوړو تعرفو په مرسته چین ته ګواښ کول موږ سره تعامل سمه لار نه ده. نوموړي وویل متحده ایالات باید خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې په تفاهم باندې باید عمل وکړي. هغه وایي دواړو خواوې باید د خبرو اترو له لارې د یو بل اندېښنو ته ځواب ووایي او اختلافات د برابرۍ، احترام او متقابلو ګټو پر بنسټ اداره کړي تر څو دوه اړخیزه اړیکې په ثابت، سالم او پایدار مسیر کې وساتل شي. وروسته له هغه چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د چینایي کښتیو څخه به په خپلو بندرونو کې د بندر فیس اخلي، چین هم پریکړه وکړه چې د امریکایي کښتیو څخه به ځانګړي بندري فیسونه واخلي. المان د سوهینستي رژیم ته د وسلو د صادراتو محدودیتونه لغوه کړي دي. د المان د لومړي وزیر مرستیال ویلي چې د دې هیواد حکومت له لوري پر اسرائیلو د وسلو د صادراتو محدودیتونه لغوه کړل. د المان لومړي وزیر مرستیال لاراس گلین بایل د خبری شبکې د ای آر ډی خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د دې هیواد سیاسي دریځ بدلون د غزې د سولې پلان له امله دی. المان د سوهینستي رژیم د نظامي عملیاتو پراختیا ته په غبرګون کې د تیر اګست میاشت کې د اسرائیلي رژیم لپاره د وسلو تامین محدودیتونه لګولي ول. المان د امریکا وروسته د سوهینستي رژیم د وسلو دویم لوی تامین کوونکی هیواد دی. المان په اګست میاشت کې د اسرائیل رژیم ته د هغه وسلو صادرات چې کیدای شي په غزې تړانګي برید کې کارول شوي تعلیق کړ. دا لومړی ځل ده چې المان د خپل اوږدمهاله متحد نظامي ملاتړ له پامه وغورځاوه. د اوکراین ولسمشر په ایکس ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې اعلان کړی چې د جمعې په ورځ له ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې اصلي محور به د ټاماهاک توغندي موضوع وي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړې ده چې پریکړه کوم چې د جمعې په ورځ به واشنگټن کې د ټرمپ سره ووینم. د خبرو محور به د هوایي دفاع، د اوکراین د لرې واټن وړتیا او د اوکراین لپاره اړینو ټاماهاک توغندیو یو شمېر زیاتوالی او اړوند موضوعات وي. ټاماهاک د متحده ایالاتو جوړ کروز توغندی دي چې د جیټ انجن او په ټولو هوایي شرایطو کې د فعالیت وړ دي او په لرې واټن. ولې دا توغندي په عمده توګه د امریکا او انګلستان د سمندري ځواکونو لخوا د سمندري سطحې څخه د عملیاتو لپاره د کښتیو په موخه کارول کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خوږو دوستانو، یو ځلې بیا هم ښه راغلاست. تاسې خبرونه واورېدل، اوس هم پام وکړئ یوې لنډې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي بدلونونه او پر سیمه ییز ثباتي اغیزې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو بدلونونو په تعقیب د تاوتریخوالي، د زیاتېدو او د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د جنوبی اسیا ټایمز خبرونه د تجزیه او خبری ویبپاڼې په راپور کې ویل شوی چې پاکستان او د افغانستان د طالبانو ترمنځ وروستۍ نښتې داسې مهال کېږي چې د هیواد بیا هم له جدي امنیتي ننګونې سره مخ دی. د فارس ټوډی په راپور کې ویل شوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکا وتلو د پوځونو له وتلو راهیسې د جنوبي آسیا امنیتي شرایط ډیر نازک شوي دي، او پاکستان چې کلونه کلونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي، د ترهګرو حملو له زیاتوالي سره مخ شوي دي. د شته راپورونو له مخې په پاکستان کې د ترهګرۍ اندازه تر پام وړ زیاته شوې ده، او یوازې په خیبر پختونخوا صوبۍ کې چې په 2015 کال کې له 300 څخه زیاتې حملې ثبت شوې دي. تحلیلګرانو د باور لري چې د تحریک طالبان پاکستان یا هماغه ټي ټي پي نفوذ د دغه هیواد له حدودو بهر غځېدلی دی، او د القاعده او داعش په څیر له تروریستي ډلو سره یې ژورې اړیکې جوړې کړې دي. د ایدیالوژیک زیګبوالی کولی شي د سیمې په کچه او له هغې بهر د سخت دریځو خپرېدو لامل شي، په ځانګړې توګه چې د افغانستان د طالبانو د واکمنۍ بیرته ګرځېدو او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې د هغوی د مؤثر اقدام د نشتوالي له امله د افغانستان د یوې نوې نړیوالې ترهګري پایښتي په توګه د بدلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دا بدلونونه د جدي پایلو نړیوالې کچې اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ درلودلو سره مهم اقتصادي پروژې لکه د چین پاکستان اقتصادي ګریډور او د برېښنا د انتقال کاسا زر پلان په ډېر ډول د افغانستان او پاکستان بې ثباتۍ پورې تړلې دي. که تاوتریخوالي او تورستي فعالیتونه خپاره شي، نو دا پروژې او ورسره نړیوال اقتصادي ګټې به هم په خطر کې واچول شي. دوستانو، د دغه شرایطو په پام کې نیولو سره د نړیوالې ملګرتیا اړتیا له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیر احساسیږي. پاکستان چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره لویه بیه ورکړې ده، نشي کولی په خپله له دغو ننګونو سره مخامخ شي. وروستي بدلونونه ښایي چې تروریزم یو نړیواله او ایډیالوژیکه بلا ده چې نړیوالې پاملرنې او اقداماتو ته اړتیا لري. په پای کې د جنوبي آسیا ثبات نه یوازې د پاکستان په ملي ګټو پورې تړلی دی، بلکې په نړیوالې سولې او ثبات پورې هم اړه لري. که نړیوال ټولنه امنیتي ګواښونو ته د جغرافیې او محدود لید په زاویې سره وګوري، نو ممکن د ډیر ژر له داسې بوږنوونکو پایلو سره مخ شي چې د هغوی اغیزې به په ټولو نړۍ کې محسوس شي. د تبصرې پای. خو دوستانو، اوس به زموږ همکاران درته چمتو کړي هر کله راشه خپرونې تکرار وړاندې کړي، او له هغې وروسته به درته د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته زموږ نور همکاران کتنه وکړي. امید لرم چې دواړه پروګرامونه یو په بل پسې واورئ او د خوښي وړ وګرځي. زه درنه اجازه اخلم، پرله مسپارم، تاسې رابولم، هر کله راشه پروګرام ته.
کلا
راشا،
قدمونه په لیمو هر کله راشي، د اخلاص غیګه به تلوي زموږ خلاص. د لوی پتمن او نیاومن خدای په نامه، د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه، د ګولبن خوژو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. هیله ده چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. په نننی هر کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امین سیماو
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لا تهران رادیو هر کله راشه اوری، لا تهران رادیو هر کله راشه پروگرام اوری. په دغه پروگرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شي. پخپل لیک، پخپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه میرمن فاطمی، زه هم خپلو خوږو قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ وي او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو کیسو، شعرونو او پیغامونو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو او قدرمنو ملګرو مینهناکو خبرو ته به یې غوږ وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو لپاره د واتس اپ د ګروپ لمبر هم خپل خوږو اوریدونکو سره شریکو. میرمن فاطمی، په دې هیله چې له خپل نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي، نو دغه شمیر در سره نوٹ کړي خوږو اوریدونکو، چې زمونږ شمیر انشاءالله نورو ملګرو سره هم شریک کړي. نو د واتس اپ ګروپ شمیره ده 0098 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همدا شان پښتو 99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه هم مونږ ته رالیږلی شئ. دغه راز parstoday.ir/ps او ورسره iranradio.ir/ps زمونږ ویبسایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، سپورټي، دینی، کلتوري، ادبي کیسې، مرکه او دغه شان لنډ شان ویډیوي کلیپونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي له خپلو خوږو اوریدونکو څخه به هم اجازه واخلو، یوه لنډه شان دمه اخلو او بیا راګرځو د خپلو ګلونو خوږو خوږو خبرو ته.
زان که بروی چمن سرخی مینای تا گل نگیره جای تا، گل نگیره جای تا. دیدگو شماه من از تومی در جهان، از تومی در جهان. دیدگو شماه من از تومی در جهان، از تومی در جهان. اون شب دل پرورم، اون شب دل پرورم. عطرت من آیتا گل نگیره جایتا، گل نگیره جایتا، گل نگیره جایتا.
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا شراغلاست وایو ستاسو حضور ته په دغه نننۍ ګلبن هر کله راشه پروګرام کې. همي صاحب، که ستاسو خوښوي نیغ په نیغه لاړ شو د قدمونو
اوریدونکو
اضافي خبرې پریږدو. دا هم د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر ضلع له جمروز سیمې څخه زموږ یو ګران محترم اوریدونکي ښاغلي زاکر شاه صاحب ډیر په زړه پورې ملغرې رالېږلې دي، چې وایي د شعور لومړنۍ درجه باید د خاموش کېده یا غلې کېده عادت خپل کړي. د شعور او د شعور دوهمه درجه څه ده؟ وایي بد چلند اقدام ته ځواب مه ورکوه. بیا وایي د شعور دریمه درجه څه وایي؟ وایي چې د بد اخلاقۍ ځواب به په ښه اخلاقو سره
ورکړه.
بیا وایي چې که څوک دې ځوروي، نو پوه شه چې د هغوی مثال د هغه تنګې یا کم نمبره چپلۍ په شان دی چې ستاسې د پښې له سایزه سره سمون نه خوري.
ښه، یاره زبردسته واقعي، چې ډېره ښه خبره دی. ښه
وایي، خوشحاله ژوند کوئ او خوشحالۍ او خوشحاله به واوسئ او خوشحالۍ به وویشئ، ځکه چې ژوند ډېر ښکلی دی.
واقعي، نو زاکر شاه صاحب داسې په زړه پورې او لپنده ډکې ملغلری را لګلې دي چې موږ میرمن فاطمی هیڅ پکې نشو ویلې. نو که دې خوښوي دا به پرېږدو د هر کله راشه د ګلبڼ د خوږو ګلانو درکته چې په دې اړه دوی څه وایي.
څه وایي وو؟
البته د زاکر شاه صاحب د دغه په جوړ پوري ملګلرو ډیره ډیره مننه کوم.
مننه کوم.
میرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ملګری او د هر کله راشه د ګلبن قدرمن ګل خغلی عیسا خان د خوست له صبریو د دوی ټوکی را لګلې دي.
خا خا کارې کړې.
نو کدی خو خوي له خپل خوګو وردونکو سره به شریک
کړي. خیمه خو خده.
نو وای چې یو ورځ سهار وختي یو سړی ولاړ شو او ټوپک یې پر اوګو واخیست. میرمن یې پوښتنه ترې وکړه چې چیرې ځې؟ د پر بریتول لاس تیر کړ او وی ویل زم د زماریانو په ښکار پسې. نو میرمن یې ډېره خوشحاله شوه چې میړه مې څومره زړور دی. نو وای چې څو دقیقې وروسته سړی بیرته کور ته سر بدل را وګرځېدی او ریګدیږي. میرمن یې پوښتنه وکړه چې خیر خو دی، ولې بیرته را وګرځېدی؟ نو میړې وویل چې یاره د کوڅې په سر کې یو لوی سپی پروت دی او ما ته داسې بد بد ګوري، نو که را ګرځېدلی نه وای نو حتماً به را باندې حمله کوله.
نو میرمنې ورته دا ونه ویل چې سړیه، نو ته خو د زمریانو په شکار پسې تللې، که نه نو ولې د سپی له ویرې بیرته را وګرځېدی؟
نو بیا وایي چې یو سړی خپل ملګري ته وویل زه به زر افغانۍ یو داسې هوښیار سړی مزدور کوم چې زما ټوله مشکلات را حل کړي. نو ملګري پوښتنه وکړه چې ته به دا زر افغانۍ له کومه ځایه کوې؟ نو هغه سړی په ځواب کې ورته وویل چې دا هم د هغه سړی وظیفه ده چې دا مشکل هم را حل کړي.
نو دا هم زموږ د ګران اوریدونکو یو شاعر ښاغلی محمد اکبر سلطانی صاحب یو لنډ شان شعر دی چې
وایي. البته چې د سلطانی صاحب خو لکه چې ډېر وخت کېږي بې درکه شوی
و. نه شته، ځینې وختونه د شعرونه چې حوصله ولري را
خان. سلطانی صاحب نن څه وایي؟
وایي چې په ژړا مې سترګې سرې شوې لیونۍ
شوم،
په دې کلي کې د خلکو خندنې شوم، د خلکو خندنې شوم، لکه ونه د خزان په فصل بدرنګه پاڼې ولوېدلې پاته تش لرګی شوم. څنګه ښه تصویر یې انځور کړی، او پاڼې لوېدلې دی او زه تش لرګی یم. ستا یاري لکه د ژمي مازدیګر و، لمر د غرو څخه پنا په زړه سوری شوم. لکه ګل د ګل ګلاب یم غوړېدلی، آزادي را باندې راغله چې پسلی شوم. سلطانی چې په پښتو کړمه خبرې د دښمن سترګو کې اوس لکه اغزی شوم.
د دښمن سترګو کې اوس لکه اغزی شوم. نو سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه دی کوو. البته د مونږ د سترګو تورې سترګې هر وخت خوشحاله او رڼې لري، او خدای پاک دې وکړي چې په سیمه کې د هیچا سترګې د غم له اوښکو ډکې نشي، او هر وخت د خوشحالۍ اوښکې مو په سترګو شه. نو یو ځل بیا د ښاغلي سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو چې له یوې مودې وروسته یې راسره خپل شعرونه شریک کړي. نو میرمن فاطمی له خپلو خوږو اوریدونکو هم غواړو که مو خوښه وي نو راځو یوې لنډې شاندمې ته، او بیا ستاسو خوږو خوږو لیکنو ته راګرځو.
عزتمنو اوریدونکو بیا ښه راغلاست. ستړی مشی نو دا هم له افغانستان زموږ یو بل قدرمن اوریدونکی خاکسار محمدی صاحب یو لیکنه او شعر را لېږلې چې ګورو څه موږ ته ډالۍ کړي. وایي چې د هر کله راشه ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوو. وعلیکم السلام ورته وایو.
هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. په همدې هیله یو غزل در لېږم. هیله ده چې خوښ به مو شي.
نو حتما به مو خوښیږي انشاءالله.
نو به وایي چې خانی سکری خوار ملت نه زور وزی.
خانی سکری خوار ملت نه زور وزی.
کپلس او کپسل چنده نرخ لوړ شي.
واقعي دا خو ډیره زبردست ښه.
وای چې په ژوندون هیڅ قدر نبی د شاغلو، قدر من شي پښتون هغه وخت چې مر شي.
الله دې خیر وکي، الله دې خیر وکي.
وای خپل کسل ای بلری پروايه نشته، ستا به وګوري چې فقط د کالی خرشي که یې تل ورته ګټي نو ښه سړی دی، که یې تل ورته ګټي نو ښه سړی دی، بد سړی شي چې په یوه لوبه کې پړ شي. د غریب سړي هیڅوک احترام نه کا، پسې ټول خلک روان وي چې لږ غوړ شي. په دوو ټکو ورته ځان نابغه ښکاري، په دوو ټکو ورته ځان نابغه ښکاري، نابغه ورته ادنا شي او امپړ شي. وایي نیت کمیه تر دې حده رسېدلی، زوی مري چې بل د نوم او نشان ورشي. په ټول ژوند به یې نصیب کامیابی نشي، څوک خاکساره چې په دې مرض کې
نو خداوند متعال دی وکړي چې هیڅوک په یو مرض هم ککړ نشي
ان شاء الله.
خاکسار صاحب، الله پاک دی ټول تندرست او سلامت ولري. ډیر لا پنده ډک شیرونه دی، ډیره ډیره مننه. او البته د اړیکو د بیا ټینګ ساتلو غوښتنه درڅخه کوو، او بیا د تاسو هم ډیره ډیره مننه کوو. نو میرمن فاطمی که خوخه دیوی با ارستایو شی بو کیو، نو لر باشو خپلو د خوبو آوریدون که غگیزو پیغامونو تا نو چی گورو خپل ملگری چرا سره شریع کوی. میرمن فاطمی دا هم لا پاکستان از زمونگ یو خوگه ملگری او تکڑا ولسی او عوامی شیر خاغلی گل اشنغره سب یو پیغام را سره شریع کرده، چی گورو چرا تا وای؟
نو آورو
زل زمانی ولی دی لکبل غم غم، زله زمانه ولې دې د کبل غم غم، تل به کې مې دستر ګوې سنم نم، يم د عشق مار خپل لرو بن شما، پالو ګان کوای ما باندې هر دم دم، يم د عشق مار خپل لرو بن شما، بارو گان کوای ما باندې هر دم دم، د خیر تما تر نمک پچ غم ازوی، د خیر تما تر نمک پچ غم ازوی، او قدم پلار ردی په قسم سم، د خیر تما تر نمک پچ غم ازوی، او قدم پلار ردی په قسم سم، لاس نیو چرتا د خو خلکو د وکړن هو، لا د برخ خاوندان د محکم کم، لاس نیو چرتا د خو خلکو نو کړه، لا د برخ خاوندان د محکم کم، ته چې ما خپل کوڅه کې رټه یارا، شمس تو مانا بیا دی خوال نرازم زم، تو چماغ پلک سکی رٹی آرا، شمس تو مانا بیا دی خوال نرازم زم، یداد گل حش نغری زخمی زخمی کلو، داد گل حش نغری زخمی زخمی کلو، روغ بنشی پټکور او پمر هم هم، تا دې ګل هش نغری زخمی زخمی کړو، روغ بنشی پټکور او پمر هم هم، تاسو روز تاسو خادم عوامی شاعر ګل.
ډیره مننه ګلش نغری صاحب. نو دم دم دی پکې جوړ کړی، واقعي
دم دم یې پکې جوړ کړی دی.
نو دعا کوم چې خدای پاک دې په فکر او ژبه نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي
ان شاء الله. ان شاء الله
بیا به هم را سره خپل اړیکې ټینګ وساتي. همي صاحب، ګلش نغری صاحب خو همیشه زموږ سره همکاري کوي،
واقعي چې ډیر ښه شعرونه او ډیر ښه فکر لري.
ان شاء الله تعالی چې همیشه ژوندې وي،
ان شاء الله ان شاء الله،
او خدای تعالی دوی ته لا قدرت و قوت و د بیان او د غوی په قلم باندې
برکت واچوي ان شاء الله.
نو د هم له افغانستان زموږ د هر کله راشه د ګلبن یو خواجه ګل او تکړه شاعر شغلی حیدری صاحب یو پیغام را لېږلی چې ګورو چې موږ سره څه وایي.
سلامونه او نیکی هیلی د تهران رادیو هر کله را شو پروگرام ټول محترم ادارې ته وړاندې کوم. تعالی دې ټول بجوړ او روغ یا عبدالغفور حیدری يم د افغانستان د جنوب لویدیز ولایت نیمروز څخه. او ستا لدر او لدر شل نپشا سوی ما او ستا لدر او لدر شل نپشا سوی ما ده وقت یارو کی خپل منزل نپشا سوی ما نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو نوری پا ما دشنو خالونو لمبی مورو دسترگو جنگ کل محبل نا بشاس ویم دوخسی لوی رات استرگی لاغزو دکی کڑی دوخسی لوی رات استرگی لاغزو دکی کڑی ز اوس د شکلو هر محبل نه پشا سوی ما رقیب اوس منو په کومه ګناه دار ته بیایې رقیب اوس منو په کومه ګناه دار ته بیایې ز د رنگونو تاج محل نه پشا سوی ما ما نصرت ولی بندیز د محبت لګوي فما نصرت ولی بندیز د محبت لګوي زه خو د مینې له غزل نه پشا سوی یم زه خو د مینې له غزل نه پشا سوی یم
ډیر زبردست حیدری شه په کلام او قلم دی برکت شه ډیر په زړه پورې او خوندور شعر او ډیپلوم دی برابر کړی دا نو بریالي او سوکاله وسی او هیله دا چې بیا به هم را سره خپل اړیکه ټینګه ساتي نو میرمن فاطمی د نن ورځې د هر کله راشه د ګلبن د خوګو خوګو ملګرو د خوندورو خبرو دغه وخت هم لکه چې پای ته رسیدي نو دا پاتې لیکنې او خوندورې خبرې به که تاسو خوښوي نو په راتلونکي پروګرام کې به بیا له خوږو قدرمنو ګلانو سره شریکې کړو نو اوس به هم له خپلو خوږو اورېدونکو اجازه وغواړو
د خدای په امان.
روتسپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګلونو اوریدونکو اوس هم را ګرځو د تهران چاپ ورځپاڼو ته. د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې دا هم جوان ورځپاڼه ده. جوان ورځپاڼه په خپلې نننۍ ګڼې کې د بېلابېلو مطلبونو په چاپولو سره دغه خبر ته ډېر انعکاس ورکړی دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی د ایران اسلامي جمهوریت د شرم الشیخ په سرمشریزي کې د ګډون لپاره د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د بلنې څخه مننه کوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو په لیوالتیا سره سره نه د ایران ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان او نه زه هغو کسانو سره اړیکه ټینګولی شو چې پر ایرانیو خلکو یې برید کړی او موږ یې ګواښلی یو او پر موږ یې بندیزونه لګولی دي. ښاغلی عباس عراقچی دغه راز وویل په هر بڼه کې ایران د هر هغه نوښت هر کلی کوي چې په غزې ترانګې کې د واشي اسرایلی رژیم نسل وژنه پای ته رسوي او د نیواګرو عسکرو د شړلو لامل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ټینګار وکړ فلسطینیان د ځان اراده او د اساسي حق د ترلاسه کولو لپاره هر ډول حق لري او ټول هیوادونه د هر وخت څخه ډیر لوی دند لري چې دغه قانوني او روا غوښتنې په ملاتړ کې ورسره مرسته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر په دوام کې وویل ایران تل په سیمه کې د سولې لپاره یو مهم ځواک دی. د نسل وژونکي اسرایلي رژیم په اپوټا ایران تل د جګړو د ختمېدو په لټه کې دی. په تیره بیا د خپلو ادا شویو متحدینو په لګښت بلکې د تلپاتې سولې سوکالۍ او ملګرتیا په لټه کې دی. همدارنګه جوان آنلاین لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکې کې هم ویلي دي چې د درو اروپي هیوادونو یعنی جرمني، فرانسې او برېټانیا سره خبرې اترې د تهران لپاره نور اړونده نه دي او هغه دغه راز وویل چې ایران نور د لویدي سره د امریکا د زیاتیو او د اروپا د خپلو ژمنو د پوره کولو د نه وړتیا وروسته د خبرو اترو په لټه کې نه دی. عباسي رقچي دا هم وویل چې کچیر یو عادلانه او انډولیز پلان وړاندې شي چې د ایران د ملت ګټو ته مناسب وي نو دا به رد نشي. د شنبه په شپه په یوې ځانګړي خبري مرکې کې سید عباس عراقچی د درو اروپي هیوادونو لخوا د سنپ بیک میکانیزم فعالولو ته اشاره وکړه او د غرازی ویل چې دا عمل په عملی توګه د دوی وروسته حل وو او اوس اروپا نور د ایران په اټومي دوسیه کې رول نه لري. هغه دغه راز وویل له دوی سره خبرې اترې هیڅ ګټه نه لري. دوی په خپل پوهیدل چې که دوی دا وسیله وکاروي نو دوی به په راتلونکي تعاملاتو کې هیڅ ځای ونه لري. ښاغلی عراقچی دغه راز ټینګار کړی چې موږ له اروپایانو سره د خبرو اترو لپاره هیڅ اساس نه وینو. د بهرنیو چارو وزیر دا هم یادونه وکړه چې ایران پخوا په ښه نیت سره ټولې ډیپلوماټیکې لارې تعقیب کړې دي. په نیویارک کې موږ یو عادلانه وړاندیز وکړ. موږ د متحده ایالاتو او ادارې په شتون سره د ډله ییزو خبرو اترو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ، مګر امریکایانو یو شرط وټاکه چې هیڅ هوښیار کس په به یې ونه مني. هغه څرګنده کړه واشنگټن وړاندیز کړی و چې که تهران 80% بډای شوي یورانیم وسپاري نو د سنپ بیک فعالول به یوازې د شپږو میاشتو لپاره وځنډول شي. یو وړاندیز چې هغه یې مبالغه او غیر منطقي ګڼلې ده. د عراقچی په وینا کچیرې متحده ایالات لیواله وایي چې دا میکانیزم د تل لپاره لغوه کړي او د امنیت شورا له ایجنډې څخه د ایران قضیه لرې کړي نو یوه موافقه به ممکنه وه، مګر ځکه چې دا کار ونه شو خبرې اترې یو خنډ ته ورسېدې او ایران د دباو په وړاندې مقاومت وکړ. هغه دغه راز وویل د شپږو میاشتو لپاره د سنپ بیک ځنډولو لپاره د امریکایانو شرط ایران ته د 80% یورانیمو د بډایولو رسول و، کوم چې یو ډیر زیات او سل په سلو کې یوه غیر منطقي خبره ده. له همدې امله خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسېدې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00992 942 44 دیرش. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ غړې کې په لومړی مخ کې د انزورونو په چاپولو سره لیکي چې د لبنان عمومي منشي د حزب الله سره د تړلو ځوانانو او کلتوري ځوانانو ته چې د بیروت په کامل چمن نړیوال لوبغاړي کې په یوه لویه غونډه کې راټول شوي وو په خطاب کې وویل، تاسو د عدالت مخکشان او د سید حسن نصر الله نسلونه د امام خامنهای په مشرۍ د ولایت په لاره کې یاست. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم د حزب الله ځوانانو ته په خطاب کې هغوی ته په پاک خدای باندې د خالص ایمان د دلودلو د عبادت کولو لپلار او مور سره د نیکی کولو د دینی او د علمی زده کړو کولو او د غراز د حضرت امام زمان حجل الله تعالی فرجه شریف د سرباز او عسکر د جوړی د سپارښتنه وکړه. شیخ نعیم قاسم چې د سید د نسلونو په فستیوال کې وینا کوله ډاګینه کړه، تاسو ځوانان نن سبا تر ټولو پاکو ډګرونو کې یاست او ستاسو راتلونکی روښانه دی. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین داسې شخصیتونه وبلل چې په ایمان، ولایت، اخلاص، سرشندنې او د نسلونو په اسلامي تربیت سره یې مقاومت کوونکې ټولنه او قدرمن مبارزان تربیت کړل. نعیم قاسم دې ته په اشاره سره چې حزب الله غورځنګ له داسې پیچلي او سخت جنګ څخه بهر راووت چې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې ورسره نه و مخامخ شوي زیاته کړه، زیری در کوم چې د سید حسن نصرالله بچیان زوړور مجاهدان دي او هغه کورنۍ شهیدان او قمندانان به چې پایداره پاتې شول اجازه ور نه کړي چې اسرائیل خپلو موخو او هدفونو ته ورسیږي. کیهان ورځپانه بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې یمن نتانیاهو ته اولتیماتوم ورکوي که په غزه کې اوربند مات شي موږ به سخت برید ورکړو. د یمن د انصار الله غورځنګ یو لوړپوري چارواکي خبرداری ورکړ چې هیواد به یې په غزه کې د اوربند د هر ډول سرغړونې په صورت کې د اسرائیلي هدفونو په وړاندې ډیر سخت او ماتیدونکي غبرګونونه په اجنډا کې واچوي. په تیرو دوو کلونو کې د اکتوبر د 2023 څخه تر 2025 پورې انصار الله په بشپړ ډول پلی کړی او د اسرائیلو، متحده ایالاتو او د هغې د متحدینو سره تړلو نیول شویو سیمو او کښتیو په وړاندې خپل ګواښونه په جدي توګه ښودلی دي. د انصار الله د سیاسي دفتر غړي حزام الاسد پرون یک شنبه د سپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې ټینګار وکړ که اسرائیل په غزه کې د اوربند تړون ته غاړه کېږدي موږ به بریدونه ودروو، مګر که تل ابیب له دې تړون څخه سرغړونه وکړي زموږ ځواب به ډیر سخت او پریکړه کوونکی وي. هغه مخکې په لبنان کې د اوربند د تکرار سرغړونو په وړاندې خبرداری ورکړی وو او ویلی وو چې داسې ښکاري چې سهونستان پلان لري چې بیا به په پناهځایونو کې ژوند وکړي، لکه څنګه چې فارس راپور ورکړی. د انصار الله یوه چارواکي مخکې ویلی وو چې د عملیاتو هر ډول بندول به په غزه کې د اسرائیلو په چلند پورې مربوط وي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، اوس هم راګرځو د افغانستان ځینو ورځپاڼو ته. البته دغه ورځپاڼو لیکنې مونږه له انټرنیټ راخستې او تاسو سره هم شریکوو. باید ووایو چې دغه دریځونه د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د افغانستان د کابل مسیر ورځپاڼې په انټرنیټ کې لیکلي دي، د افغانستان د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم ستره سرحدي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. سرچینو ویلي دي چې تیره شپه له جګړې وروسته هم بار وړونکي ګاډي روان وو، خو سهار وختي دا لاره وتړل شوه. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی لوري د تورخم سرحدي دروازه د افغانستان د ځواکونو له لورې پر پاکستاني پوځیانو د غچ اخیستونکو عملیاتو په غبرګون کې تړلې ده. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي لارې دروازه دواړو لورو ته سلګونه مسافري ګاډي، لسګونه بار وړونکي ګاډي او د غراز په سلګونو ناروغان ایثار پاتې شوي دي او له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ اشته صوب رسپانه ده چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې ځینې خبرونه یې خپرې کړي دي چې موږ یې ځینې تاسو ته نقلو. یو خبر دا دی چې په بدخشان کې سرچینو ویلي د سرو زرو د کان په سر په جګړه کې د کندهار او هلمند اته طالبان وژل شوي دي. سرچینو دوشنبه د تلې پر 28 نیټه اشته صوب رسپانې ته وویل دا جګړه د بدخشان د یاوان ولسوالۍ په یالور سیمه کې شوې ده. د سرچینو په وینا په دې جنگ جګړه کې د طالبانو د یاوان ولسوالۍ د حقوقو مدیر او د ترافیکو مسؤول هم وژل شوي دي. سرچینو ویل د بدخشان طالبانو پر هلمندي طالبانو برید کړی. دوی وایي چې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوه چې هلمندي طالبانو د طالبانو د والی او امنیتي مسؤول په ملاتړ د سرو زرو کان نیولی و. سرچینې زیاتوي چې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جنگ جګړه روانه ده. د سرچینو په وینا د یاوان اوسیدونکو تر دې وړاندې د غیر محلي طالبانو لخوا د کان د نیولو په وړاندې د بدخشان او کابل محکمو ته شکایت کړی و. د بدخشان اوسیدونکو او غیر محلي طالبانو ترمیانس پخوا هم داسې جګړې شوې دي. د سرو زرو د کانونو پر سر شخړې چې د طالبانو والی پکې مستقیم لاس درلودل د بدخشان د خلکو غصه راپارولې ده. قدرمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ساسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։